بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالب استازي د افغانستان د سولې د خبرو اترو نوې پړاو پیل کړي. په دې خبره کې به بیا هم د قطر لپاره د قطر د دفتر لپاره د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر ګډون ونه کړي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې. خدای افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې ریپورتونه لرو. په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون له ترکی مقامات سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې وروسته له هغې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند غوښتنې وځنډولې چې نوې ډیلی دوه پاکستانی ورزشکارانو ته ویزه ورنکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپور لمخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې یو بیان ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لموین او د دې هیواد د ولسمشر لوی سلاکار سره د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دوبۍ په نندارتون کې د وچې میوې او زعفران په ګډون د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو. دا 15 ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسېد. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمی ناحیې په مربوطاتو کې د 3000 متره په اوږدوالي د 2 مدرج سړکونو، 2300 متره په اوږدوالي د ویالو او 8 پلچکونو د رغولو او همداراز 300 میرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
د ننګرهار د والي ویان زیاتوي چې د دې پروژو پر رغونه 20 میلیونه ډالر لګښت راځي او د 6 میاشتو په ترڅ کې به دا پروژې عملي شي. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو 3 ورځنی پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندر نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځېږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولې نړۍ نفتي تولیداتو له 3/1 برخې د انتقال سمندري لار ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان یوې دولتي رسنۍ ته ویلي چې په دې پوځي تمرینونو کې به اوبتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپترونه او کشفي الوتکې برخه واخلي. د اولمپک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د قربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولې دي او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوې انتحاري حمله کې د څلور څلوېښتو هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحران کړې. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په شوې حمله کې لاس لري او دا هیواد به غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په شوې برید کې لاس لرل ردوي. جیش محمد سخدریزی وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال جمهور رئیس لیو هی سره ویني. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پینګیانګ ترمنځ د زیانمنونکې سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوې معاملې سلا شي. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې له چین نه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې له 10% څخه 25% ته د طرفې د لوړولو پلان وزنډو څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدي چې له امله یې په نړیوالو مارکیټونو کې ګډوډي راغله او د نړیوال اقتصاد د ورو کېدو اندېښنې هم پیدا کړې. واشنگټن د راتلونکي مارچ میاشت لومړۍ نیټه له چین سره د سوداګریزې شخړې د حل لپاره ضرب العجل ټاکلی دی چې د توافق د نه کېدو په صورت کې به پر چینایي اموالو تعرفه لوړ کړي. خو ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د دې ضرب العجل د غځولو احتمال هم موجود دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې ویل، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د وروستیو تحولاتو په باب پکې رپورټونه لرو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د قطر په مرکز دوحه کې د خبرونو پړاو پیل کړي. طالب استازو خبری رسنیو ته ویلي دي چې د قطر د دفتر لپاره د دوی نوی مشر ملا عبدالغنی برادر به بیا هم ونه شي کړی چې له پاکستان ووځي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. بلور ته ښاغلی خلیلزاد پرون له ترکی مقاماتو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دای څه نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگټن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
و امریدل چې ټاکل شوی دراتلونکو نه په دوشنبه زلمی خلیلزاد او طالب استاذی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په مسأله په قطر کې خبري وکړي. د افغانستان د سولې دروانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو زینو استاذیو او شنونکو د پنځشنبه پر سپ کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوی تحلیلي ناسته کې ویل چې په دغه پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریات، پیشنهادونه، غوښتنې او په تیره د خزو ګډون ته د سولې په پروسه کې جدي پام وشي. دوی ویل د خزو له ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړې وي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې په روانه پروسه کې د ښځو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړي فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړ شي.
بحث حضور زن در پروسه سول بیشتر
به ما دیو ویل د سول پر روانه پروسه کې د خزو د ګډون بحث زما په نظر سلیقوي او فردي لید لري. د سول پروسه ولې د یوې ځانګړي کړي لخوا پر مخ وړل کیږي؟ که بحث ملي دی او موږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغاني خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي. بیا
صحبت کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې پر روانه پروسه پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان مېرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې پر روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تیره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې پروسه یو ملي پروسه ده. مهمه ده چې د افغانستان د ټول اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به دیده نه نیول کیږي. د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې پروسه سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته، تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هیواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر باندې سرکار خو یو په دوه فیصد کې 1% مالونه خرڅ کړو. د مشکلې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نیم فیصدي کې په دې مالونه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو درو څو 1% رانی کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خورا بند شي، دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کړي. نو دوی دا وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامغال د ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي، زر کارتونه. دا شپږ اووه میاشتې کېږي یو ګولۍ وړه را کړي، 2-5 کیلو بیا هم بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیري مړه دي. نو کزنه راغې څوک واوري خو دغه ماجر بېشې ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخۍ نه حیاتي کوي، یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبن د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاودین مجرو د سیمې یو پاتره فلسفي او علمي شخصیت او یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لپاره.
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره غږیدلیو.
بل د عامول غاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي تذکرو.
په فنکار برخه کې پکتیا تزو او هلته د شوی مشاعري لنډ برخه دراورو.
زمار مان لکه یتیم او یخ وهلې ماشوم زله تفجن واسفلو ورته جامع کوم.
په زرپانه کې به لنډ کې سواوري.
په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون اواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خوړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو سند لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه. یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه، د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښوونه ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ یې خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل. د پښتون قام د یووالي او اتفاق لپاره یې د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره یې د فکری هنر له هرې شیوې کار واخیست، خو بیا هم ارماني کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس لمرګ به یاد کډیر علم. که هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپلو مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یوه داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی و. د توری او قلم دغه زړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هیریدونکې هلې ځلې کوي. دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. دی د توري، میړانې، شرافت، راستۍ، تقوا، لوړتیا او پوهنې یو ځلاند او روښانه ستور دی. په جهان د ننګیالو وي دا دوه کاره، یا به وخوري ککری یا به کامران شي. له نن څخه 310 کاله وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر، مفکر، شاعر، جنګیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 310 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ننګیالی او توریالی خوشحال روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کی میں بیات للے آرو دشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د مجلې په پیل کې پکتیا ته ځو او هلته لسکلن ځنډ وروسته د کرکتنې ځانګړي غونډې پیل شوې. زموږ همکار اصیل زازی پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن ځنډ وروسته د نصری او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کرکتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغي په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمیر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کرکتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پر مخ وړل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصلي زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبید الله مرهونی په خپل ور په اوسني دور کې د کرکتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کرکتنو په اصولو وغږېده.
خو کرکتنه زمونږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زمونږ دښمن هم وي، مونږ صرف د هغه د قلم نه غلیکلو الفاظو سره کار، په هغې باندې به مونږ بحث کوو، په هغې کې د معنا، په هغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، په هغې کې د وینا د تسلسل باندې به بحث کیږي.
اصیل زازی د شاعر او لیکوال د شعري او لیکنیزې فقرهې د پیاوړتیا او د شعري او نثري لیکنو د معیاري کولو په برخه کې کرکتنه ګټور میتود وباله او په اوسنیو شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس پکتیا کې پوهنتون لرو. په پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو پوهنځی لرو، په هغې کې ښه استعدادونه ښه استادان هم لرو. د همدغو کرکتنو په غونډه کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو، دا یو بل فرصت دی چې زموږ په لاس کې لرو.
انجینر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو بلاړې کرکتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو. په نخ کې باید انعطاف پذیری شتون ولري.
یاد دې چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې، چې د وخت په تېرېدو چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیر اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځنی سیمینار جوړ شوی. په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیز ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې موږ دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تاریخ له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجرو فکر تعقیب کړي.
د مجرو صاحب په ذهنیت او د دې په اړه چې هر څه خبرې وکړو، زه فکر کوم چې ډېره کمه وي. خو زما د ځوانانو ته او
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقی د پوهاند مجرو په زنزانې خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول:
زنزانې خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول اصل د لیدونکي منظرې وړاندبینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي. سرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې یې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. پہاڑی الوکی مرکزی نقطہ معلومہ دا لمڑے پلنڈ تو کم مخالفتی او منطقی تفصیل او بیا آر خبر ہے ہر مرکی یا بھی کسی کی منصفان کے مهم ازان کرنا دا.
سید بهاءالدین مجرو په 1923 میلادی کال د فروری په 12 نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وی. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفه کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې ترڅنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجرو په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجرو هم په 1980 میلادي کال د فروری په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اول ته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو موضوعاتو مقالی او تفسیری خپرولی. خو په 1983 میلادی کال د فروری په 11مه نیټه په پیښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوي. دا تذکرې چې د امو لغاړی او رنگونه نومیږي د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړی هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال کې بیان شوي، چې دغه کتاب ښاغلی نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینه لپاره څنګه شوی ادبی تذکره ده چې اورخمین زیایی لیکلې ده. د دغه تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبی خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې مونږ دوه ټوکه ادبی تذکری چاپ کړی چې یو یې د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه، او همدارنګه بله د عامو لغاړې دا هم د نارینهوو شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخ میشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ یې د خزینهوو شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنگونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخ میشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي، لیکل کوي، په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چاپ شوی یوازې بلخمیشتو شاعرانو لپاره دی که بلخی شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخمیشت شاعرانو لپاره لیکل شوی دی چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي، او تر څنګ یې دوی په بلخمیشت دي، او دلته په دغو ادبي برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي. هغه څوک چې ټاټوبی برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي، هغوی پېژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی، او دوی پېژندنه پکې راخستل شوې ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو دا کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغېزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډېر اړین و، تر دې چې ځوانان لا تشویق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي، او تر څنګ یې د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخ میشتي شاعران ور وپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک، او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې ترڅنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښ په زیار د ملګري نجیب الله پاڅون، چې نجیب الله پاڅون د همدې خوځښ غړی دی، او د ده لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د عامو لغاړې په ادبي تذکره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړې ورخمین زیایی د رنگونو ادبي تذکره چې د ښځینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده، د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښ تر ډېره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګ نور برخه کې د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګ دا ټول د همدې خوځښت زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوی دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخصل شوې ده او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبی تذکره ده په دې کې شاوخوا شل کې زینه شاعرانو او لیکوالانو راخصل شوې ده.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي او تر دمه کوم سیمو ته تاسستولې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې زینو فرهنګیانو ته مشرانو ته همدارنګ محصلینو ته هم دغه کتابونه ویشلی دي او تر څنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوي دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی. هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. دلته تقریبا یو 200 ټوکه دلته په بلخ ادبي خوځښت کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبي خوځښت مالی امکانات نه لري خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 40 کتابه چاپ شوي دي او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي. کلمونه چاپ ته آماده دي چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي. کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولی شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي او د خپلو احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار.
اوس چتنې د سندرو اورېدل څه معنا؟ اوس چتنې د سندرو اورېدل څه معنا؟ قافیه ردیف څه معنا؟ غزل لیکل څه معنا؟ مشاعره پیلور لومړی سر کې اندکمن زازی راغړو چې راشي په خیسته شعرونو مو نازوي. تاسو د لاسونو په پرکار سره اندکمن زازی.
دلو یو بخون کې خدای په نامه بیت دی وایي زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان ژونده زه په تا تاوان یم او ستا تا بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. چېرته یې جانانه د ریښي ګریوال پشان یم. یو لنډ غونتی غزل دی وایي څه په مړو وښکو د مړو هیلو جنازې کوم. څه په مړو وښکو د مړو هیلو جنازې کوم. دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوم. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم. زه له تبجن و اسویلو ورته جامې کوم. او مدهوش چې نشمه په اوښکې رانه نه هېرېږي. خوږمن صاحب
مدهوش چې نشم نو په هوش کې رانه نه هېرېږي دا چې نشې کوم شنا ځکه نشې کوم او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم خو اوس دعا اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی درپسې هسې زړګی خورم وسوسې کوم. او دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم یو عادت په زمانه کوم.
اخ تو بدم ینان و خلق و زڑونا اخ تو بدم ینان و خلق و زڑونا لکڑن دی میران شاد دیوانونا د پختون رون د سبا سندری وای د پختون رون د سبا سندری وای په مکتب کې سوزی دل کتابونا نالم بخمن زدی چخا نڑی مننا وسم فرید الله حبیبی را غواړو چې راشي په خاستا شرن موانځوي. فرید الله حبیبی چک چک ورته وکړئ.
سترګې مې سترې ګمان شهراما سترګې مې سترې ګمان شهراما د ستا پښتون کې مې کده حراما په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي سپیڅلی دین کوم دا غلا حراما
ورسای کې ولندای دا بنگړی دے غلی غلی جوړ کړه بنگړی دے غلی غلی جوړ کړه او روز دې انګړ کې مرمې ته راځم
نه نه ته
په کارونو کې غم زیات دی کلیواله پرمنځ په کارونو کې غم زیات دی کلیواله نور درځم زړه مې ما دی کلیواله او اوس شپې درپسې نشم غږولی اوس شپې درپسې نشم غږولی د کور څنګ کې موجود دی کلیواله. سیدلا ذهن را غواړو
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لس تاسو خوښې وړ وګرځي. ما ته پردی شي نورو ته خپل شي ما ته پردی شي نورو ته خپل شي ما نه منل چې ته به بدل شي او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړی من صاحب اے ما دا فکر هیڅ نه وکړی زما پښتون کې تب دبل شي او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی پتا می دمرا هم پیرزو کیگی خاور بی زشم او تدی گل شي. او ود یار غما کزان لوړ غواړي ود یار غما کزان لوړ غواړي راشه ما مړکا تبا تل شي او زهینه والے در سره کیگی هغه دی فریگ دی چی دی چا مل شي.
نندے لخار روانیگما دا خدای پا امان کجون باقی و راستنیگما دا خدای پا امان. یو شپه می د بڼو پر څوک وځلوه له ښکلیو سترګو دې بېلېږم د خدای په امان. له سیدالله ذهین څخه نړۍ مننه. اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره.
طنزي غزل سره دکې جزل مې حکومت صاحب وایي سمه مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه سم مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه زما د جانان یاري ډېر زر ړنګه شوه. څلور پنځه میاشتې ښه سور کې والا بعد د پنځو میاشتو نه بر ړنګه شوه او خلکو زما جانان کې ګرمه نه وه خلکو زما جانان کې ګرمه نه وه خو تاویزونو کو منتر ړنګه شوه مراد اول داسې ولې وشول پوښتنه یې مه کوه بس در ړنګه شوه.
روح د داسې تماشو کله جوګوي محبت د لیونو خلکو روزګار دی او مونږ کتل د زړه په ورکه پسې ګرځو بختور دی چې په خپل زړه اختیار دی. له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی را غواړو.
مننه. لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې، نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم، ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم، زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم. او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه. او ما لیونی نه که هر څومره سپکې سپورې ووځي، ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه. او سل دې مړ کېږه یو دې ممره چا څه ښه ویلي، پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه. مینه دې تل راته سبق د احترام راکوي، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه. نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه. استاد نظر په برکت په ټول علم مین شوم، استاد نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه. نور د خوږمن د خپلولو هسې فریق د زیاتی، هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسې ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو، اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درست لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې برندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپ شه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده. نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې. دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدلی څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ. نو لالا، د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي. سانی نیا په قهرېدلی انداز وویل. نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شوه چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوي ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر، چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبه مخکې د کابل خار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کیږي چې دغه چاودنه د کابل خار د 15 امنیتي حوزې سره نږدې شوه. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساخته لیو یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا، دا څنګه خلق دی؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د در د گدایي د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دونی می پیړی وړاندې د پښتو ژبې یو نازک خیال او مشغاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږی او ترخی کتلې وی. د ادب جام په نننې برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. د برخه از مخ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالحمید مومند. حمید عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلی اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1031 هجری شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجری پورې یقیني ده، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځ پوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څناڅه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشغاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درمرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر و، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپېریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبق خاوند دی. په دې سبق کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ. انتظار د نرګس ګونکړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونکړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ. دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، کده زړه سره می ترکو لړمون وکیخ. بیهوده سبحدم بولی وگڑی، بیهوده سبحدم بولی وگڑی، دغه آه سما لغما کردون وکیخ. هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، چې بیواره می هر دم د ژوندون وکیخ و اسمان ته به د شعر زینی کیک دی و اسمان ته به د شعر زینی کیک دی که حمید د غم لسره سنګون وکیخ. شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پرې شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پرې شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا دی وپاڼه رژېدلې، نن بیا دی وچا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم لشوی، نن بیا په لارو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه ما خفل درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم، بندی د لوی زندان یم، دا ولی، دا څنګه، دا ولی، دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکی غره ته وکړم، نن غواړم ورستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، دا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زه لوېږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی
چی پی وینو می پایگم و چپیم داد سیدی چی مزرل سینه غوطی را بحر کری داد سیدی چی پی وینو می پایگم و چپیم داد سیدی چی محبوب پرسان دیوائی چیغی وکری داد سیدی چی زوریگم زوریگم و چپیم داد سیدی چی ده هر بلا مخرا تا اوخته داد سیدی چی ده هر بلا مخرا تا اوخته داد سیدی چی ورکیگم و ورکیگم و چپیم داد سیدی چی لزان سر پا جنگ باندی اختیم داد سیدی چی پزان باندی قتلیگم و چپیم داد سیدی چی تاسو نجدا کلم روانیم داد سیدی چی مرکیگم مرکیگم و چپیم داد سیدی داد سیدی
مرگ حسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مرگ حسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مڑ چاہتا سنوائی دردونا خو جوندی ورکی مڑ چاہتا سنوائی دردونا خو جوندی مرگ حسی بدنام